رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. په کابل او هلمند کې په ځانمرګو بریدونو کې عام خلک وژل شوي. د انډونیشیا پوځي الوتکه لوېدلې او لسګونه تنه پکې مړه دي، او په یونان کې نن ټول بانکونه تړل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روز وي. زه نظرانا یوسفزی او عاشق الله رحم زوی د دې وخت خبرونو سره درته هرکلی وایو. د خبرونو نور سبا کې پروګرام په سب چوي بڑا خبريږي.
السلام علیکم. په هلمند او کابل کې د ځانمرګو په برید کې درې ولسی خلک وژل شوی دي. د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی امریکا غا غشنه رو ته وویل چې د کابل د هوایي ډګر په سړک په ځانمرګي برید کې چې د بهرنۍ ځواکونو په موټر وشو، 22 ولسی خلک پکې ژوبل شوی دي چې خزي او ماشومان هم پکې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ماموریت چارواکو ویلي چې په برید کې دوی ته زیان نه درسته لای، خو طالبانو ویلي چې د برید هغوی کړی او ډیرو بهرنیو ځواکونو ته د وژلو دعوی کړی ده. بل پلو په هلمند کې یو ځانمرګي بیا د دې ولایت په امنیت قومندانۍ برید کړی. چارواکي وایي په دې برید کې دوه ولسی خلک وژل شوي دي او 150 نور ژوبل دي. په ټپیانو کې دوه پولیس هم دي. د پیښې او شاید په جرغونی غږ د پیښې په اړه داسې وویل:
ټپیانو ګرځې تر سړی ویني پیدل نور کوچنیان بوتلې غترایته چې نو ټپیان څه
موږ کورته ورک دي، موږ کورته نه ننو ته دي چې څوک کورته ستاسو څوک نه ستاسو.
یو بل خبر به وایي، د روزګان ولایت د دهراوت پولیسوالۍ کې په یو کور د هواند لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 12 غړي ټپیان شوي دي. دا پیښه په مرزا کلی کې شوې ده.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بولي. ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي، او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو د همکاریو سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې په افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي، د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی.
څوک دې په دې باندې قمار نه وایي چې افغانستان خدای ناکده سقوط ته ځي. 15000 کال هم ژوند کړی دا خاور هم ساتلې، 15000 کال نور به قرباني ورکو دا خاور به ساتو.
ولسمشر غنی وایي چې یوازې په قندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسوالو مخالفینو په لیکو کې د افغان حکومت په ضد جنګیږي، او دې ته اړتیا شته چې د ستونزې د مهار کولو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي.
د اسلامي ډلې ته وفادارو جنگلیو د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې یو شمېر سیمې د طالبانو نه نیولې دي. شاهدان او رسمي مامورین وایي چې د هیواد په ختیځ کې د طالب جنگلیو نه دانیبل شوي سیمې د ثبات لپاره یو نوی خطر دی. هغه عیني شاهدان چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې له جګړو تښتېدلي دي، د رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې په سلګونو جنگلي چې ځان د داعش ملګري ګڼي، طالبان په شاتم بولی او د کوکنارو فصلونه سوځولې دي. همدغه وسلوالو د لارښوونې داسې اعلامي هم خبرې کړې چې ظاهرا خي په منځني ختیځ کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا جاري شوې دي. خو د بټیکوټ ولسوال حاجی غالب مجاهد وای چې وس په دې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې جنگلي نشته دي.
وس خو پیلن په بټیکوټ کې یو داعش نه لیدل کې ټول لاړ، او دا تقریبا مخکې چراغلی د 300 کسانو په تعداد کې دوه مخ پرون شپه د دوه اخرینه دغه موږ خپل یو موټر ونیول چې د اکیار په نامه باندې یو کورولا ورسره و، هغه په تیخته بریرار شو، هغه کورولا هم ته ونیول او ټول پکې تور بیرغونه و.
د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت او پولیسي جرګې کې د ننګرهار استاذ حاجی حضرت علي ویلي د داعش شمدغ وسلوالو د ننګرهار د یوشتو ولسوالۍ نه شپږ ولسوالۍ بټیکوټ، اچین، دیبالا، نازیان، رودات او چپلیار د طالبانو نه نیولې دي. یو بل خبر،
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا. د ننګرهار د ولایتي شورا مخکنی دورې معاون نامعلوم وسلوال وژلی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولایتي شورا د تیرې دورې وکیل او دغه شورا مارستال د غنیخیل ولسوالۍ په مارکو بازار کې نن ماښام له روژه ماتي څخه نیم ساعت وړاندې وسلوال وژلی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار امریکا غږ ته وویل چې مفتي موین شاه په سوزاکۍ موټر کې خپل کاله ته په لاره و چې له یوې سرچې موټر نه پی ډزې وشولې او ځای په ځای ووژل شو.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د پوځ یو ترانسپورټي الوتکه د سوماترا په ټاپو کې د خلکو په کورونو رالوېدلې او لږ تر لږه څلور اویا تنه پکې وژل شوي دي. دغه سی یو سل دیرش ډوله الوتکه نن په محلي وخت غرمه مهال د میدان په ښارګوټي کې د دوو کورونو او یو هوټل سره وژنګېده. د الوتکې هغه عکسونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي پکې ښول کېږي چې د الوتکې نه لمبې پورته کېږي او د ورانو شوو کورونو او موټرو نه هم تور لوګي خېژي. چارواکي وایي چې د انډونیشیا د هوایی پوس په دې الوتکې کې شاوخوا یو سل دیارلس تنه سپاره وو او امکان شته چې د وژل شوو او ژوبل شوو کسان شمېر نور هم زیات شي.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په چټکه توګه د عدالت د تطبیق کولو لپاره به په راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په قوانینو کې تغیرات راولي. السیسی دا څرګندونې د مصر د لوی څارنوال هشام برکات د جنازې په مراسمو کې وکړلې چې پرون د بم په چاودنه کې ووژل شو. السیسی وویل چې ځینو قوانینو د قضایه قوې او په چټکه توګه د عدالت د تطبیق کولو لاسونه تړلي دي.
په جرمني کې سارنوالان وایي په یو 22 کلن ځوان د قتل او ټیرستي ډل سره د لاس لرلو الزامونه لګولي. دغه ځوان کریم مارک نومیږي چې د ترکیه او جرمني تابعیتونه لري او دا ګمان پرې کیږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې برخه اخیستې ده. سارنوالان وایي هغوی ګمان کوي چې مارک بی به په 2013 کال کې د ترکیې له لارې سوریه ته تللی و او هلته د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوی و. دوی وایي چې هغه ته په سوریه کې پوځي روزنه ورکړه شوې وه او په سونخطو کې هم برخه اخیستې وه او لږ تر لږه یو تن یې وژلې.
د سوری مرکزی بانک نن د سه شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره د خپل پولي واحد لزریز بانک نوټ په دوران کې چولې چې د ولسمشر بشار الاسد د پلار او پخواني ولسمشر حافظ اسد تصویر هم پکې نشته. د مرکزی بانک مشر ادیب میاله په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نوي بانک نوټ د خپرولو هدف د کاغذي پولي واحد د دوران د چارو بهتر کول دي. ښاغلی مالیه وایي چې د نوي بانک نوټ خپرول به د هغو اویا میلیارد بانک نوټونو ځای ونیسي چې له کاره ولیدلي او مرکزی بانک د خلکو نه ټول کړي دي.
یونان د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په ورستی شیبه کې یو نوی وړاندیز کړی دی. یونان دا کار په دې خاطر کړی دی چې نړیوال پور ورکوونکو ته په بیرته ورکولو کې د ناکامه کېدو مخه ونیسي. تر اوسه د یونان د وړاندیز جزئیات پوره نه دي معلوم، خو د صدر اعظم الکسس دفتر ویلي دی چې حکومت د یو داسې موافقې غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو دوو کلونو پورې به د یونان ټولې مالي ضرورتونه پوره کیږي او په عین وخت کې دی د پور بڼه بدل شي.
د امریکا د نیوجرسی ایالت والی کریس کریسټین په محلي وخت د سه شنبه په ورځ د جمهور غوښتونکو د ګوند لخوا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کېدو رسمي اعلان وکړ. په دې اعلان سره هغه د جمهوري غوښتونکو د ګوند 14 غړی شو چې د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کوي. کریس کریسټی د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې په یو داسې ایالت کې انتخابات ګټلي و چې اکثره اوسیدونکي یې د دیموکرات ګوند غړي دي.
د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د لومړي ځل لپاره په سوریې کې د میرمنو نه سرونه پرې کړي دي. دا اداره وایي چې د اسلامي دولت ډلې په دې میرمنو د کوډو تور لګولی او د هغوی د خاوندانو نه هم سرونه پرې کړي دي. دا پیښه د سوریې په ختیځ کې د دیر زور په ایالت کې شوې ده. د دغه ادارې د رپورټ د معلوماتو په اساس د اسلامي دولت ډلې د یو کال په موده کې چې د خلافت اعلان یې کړی په سوریه کې د 3000 نه زیات کسان اعدام کړي دي چې 1300 عام خلک دي.
او روسي خبردا چې د ترکیې د پارلمان غړو دوه ځلې رایګري وکړه او وینه شو کړی چې د پارلمان رئیس وټاکي. د دې نه معلومیږي چې په ترکیې کې د ائتلافي حکومت جوړېدل به څومره ستونزمن کار وي. په دې رایګري کې د واکمن ګوند کاندید او د دفاع پخوانی وزیر اسمت یلمس 255 رای وګټلې. هغه باید 318 رای ګټلې وای چې د پارلمان رئیس ټاکل شوی و. د ترکیې پارلمان ټول ټال 550 څوکۍ لري او سبا د چهارشنبه پر ورځ به د ورستی ځل لپاره د رئیس ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. که هر کاندید په دې رایګري کې زیاتې رای وګټلې همغه به د پارلمان رئیس وټاکل شي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه په ډیره درناوي هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګ وهلو هڅه ونه کوي.